السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیاله کانی ویګ ناراجا د افغان خوځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلی. میرمن ویګ ناراجا په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د اسیا پاسیفیک د سیمه ییزې څانګې مشره هم ده. یو ان ډی پی پر خپل اکسپاند لیکلي چې نوموړي به له اقتصادي پلوه د افغان خوځو پر ځان بساینې په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوندو مسایلو په خبرو بحثونو کې برخه واخلي. بیان کې زیاتره شوې د ملګرو ملتونو د اجک پوړي چارواکي به د پراختیايي برخې له شریکانو د خصوصي سکتور له استازو سره هم وګوري. د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد سره یې کتلی او د افغان جون خوځو د حقوقو د ملاتړ په اړه یې ورسره ګټور بحث کړی دی. هغه امیری په خپل اکسپاند لیکلي دوی دواړو موافقه کړې چې د افغان خوځو پر وړاندې سخت دریځ پالیسي په سیمه او بهر کې هم د خوځو حقوقو ته ګواښ دی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تمه د رینا امیری د دوحې په غونډه کې هم ګډون وکړي چیرې چې ویل کېږي یو مهم بحث به د افغان جون خوځو د حقوقو او دودیز برخلیک څرنګوالی وي. هند وايي په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت لامل اندېښنه لري. د هندي رسنیو تر راپورونو پر بنسټ د هندي ملي امنیت ته سلاکار مرسیال وکرم مصری پرون جمعه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې وویل نوې ډیلی له افغانستان سره د زړو مخدره موادو د لویو بستو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون لامل نه امنیت څخه اندېښمن دی. د ملي امنیت د چارواکو په دې سیمه ییز میکانیزم کې هند، ایران، روسیه، چین، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د هندوستان ټایمز راپور پر بنسټ خغلی مصری په ځانګړي ډول د لشکری طیبه او جیش محمد په څیر د تورستی ډلو یادونه وکړه چې د دله قوله د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. د هوا پیژندنې ادارې لندن څخه تر دوشنبه ورځې پورې د افغانستان د سندوزو حوزو په ځینو سیمو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت په خپل اکسپاند دا خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې وختونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. طالب چارواکو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو یا د اوبو د سطح د لوړېدو پر مهال د سندونو خواته له نږدې کېدو ډډه وکړي او همداراز د سیلابونو د راوتو په صورت کې د پاسنیو سیمو خلک کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکوي. د طالبانو یو مخالفه د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي تیر ماښام د کابل ښار د دهنباغ څلور لارې اړوند د طالبانو پر پوسی چیرکی برید کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهې د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو زیاتوي په دې پوسته کې میشته طالبانو تیر دوه ورځو کې د کابل ښار د دویم ناحیې اړوند اوسیدونکو کورونه په بیلابیلو پلمو پلټلي وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په تورې ځورولي او شکنجه کړي وو. وروسته د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانې د دې برید په اړه غبرګون نه دی ښودلی. جمهور رئیس بایدن د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مړینې په غبرګون کې خپل غږ د لویدیز د نورو مشرانو له غندنو سره خبر کړ. خغلی بایدن وویل چې د ناوالنی د مړینې مسؤل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی. هغه پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم متحده ایالات غواړي چې د ناوالنی د مړینې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي خو زیاته یې کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ناوالنی په طبیعي ځای کې مړ شوی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر وایي د دې هیواد پوځ لا هم د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځ عملیاتو پر پلان کار کوي. یو اف ګالانات پرون یوې خبري غونډې ته وویل د اسرائیل پوځ د غزې په تناګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د عملیات پر مهال د ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. هغه زیاته کړه رفح د حماس ډلې د راټولېدو بل مرکز دی چې اسرائیل غواړي په نښه یې کړي. دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفي صفت دی او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي او ګناهګار انسان طبيعي خبر ده شي نو هغه که الله ورته عفو ونکوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وای او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه د خلکو په مخ کې د ځان شخصیت منځزي او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی ځکه منافق هم اذا حدث كذب او کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وای او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وای د نور هم دروغجن پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی دا وځي کوچنی و زم د مور سره و امور ماته چې راشه واخله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي نو زما مور ورته وویل چې زما په لاس کې خرما ده کجوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که چېرته ستا په لاس کې څه نه وای نو ته دروغجن وې دا د ماشوم ته دروغ ویل نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري خلک یې احترام نه کوي خلک قربان باور نه کوي او خلک ورسره معامله نه کوي ځکه دای پرس کې دروغ وایي بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي او بزای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی خطرناک ترین دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني او بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې ما باندې دروغ وایي فليتبوا مقعده من النار نو هغه خپل ځای په جهنم کې دور نه ځانته کوي
کداره تو وایي چې له دروغونه نورې څومره ستونزې را پیدا کیږي مثلا دروغجن انسان چل کوي دوکه کوي فریب کوي په هیڅ کې صادق نه نورې څومره ستونزې را منځته کوي
تاسو مې ربانی وکول دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده رسول الله سمته او صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول نو دا ورته چې یو شی زکول سم چې هغه ونه کوم په ټولو څومره ګناهونو کې شراب شکل دي زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وي نو ورته چې ته دروغ ما وایې همدا یو کار د پریدا نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکلو وخت راغی نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څنګه نه پوښتنه وکړي چې چیرته وي او څه وکول زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته او که رښتیا ورته وایم نو دا خو ته به خبر ته خلک دا شی نه خوښوي همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و دغه وخت راغی نو همدا خبر ورته یاد شو چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما غلطي او فول ملاحظه کوي د نورو ګناهونو وخت راغی نو همه خبر ورته په یاد شو نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله ته هدایت وکولو نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه به شخصیت انسان وي نو هغه ورور وي او چیرته خور وي خلک ور باندې باور نه کوي د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري خلک ورته احترام نه کوي د خلکو ور سره معامله نه کوي خلک ور باندې باور نه کوي حتی کدی په ستونزه کې هم وي کدی په چیرته په مشکل کې هم وي نو خلک ور سره معامله نه کوي نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري نو دا خپل یو قسم ټینشن کې اوسېږي یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي نو دا خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغیز لري نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پربنه د کوي همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکا وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلي او استفاده وکوي او څنګه دا وکول شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي ځان د خپل ځان لوی وکړي د مثال په توګه خپل ځان پوي وکړي خپل ځان پیسېدار وکړي بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي کرایي موټر او بس یو 5 سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړی د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل ملمانه لته استقبال کړی او بعض خپل ملګری ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتاریات دی زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزور پرستیج ورته ښایي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې د زموږ رسولونو په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کله شي بل ګناه وکړي کله شي شراب وڅکي کله شي غلا وکړي کله شي بل ګناه ورنصار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی کچیرته د انسان سر همزي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دا دروغ چې دی دا انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دا به متاسفانه بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل سي د ټول هغه ژوند چې هغه متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکی وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه دی ورخه لري او د ټول اعمال چې د الله الله جل جلاله نه قبلوي، ځکه چې دا د نفاق یوه علامه ده، د منافق یوه علامه ده. هر څه چل وال او پریب او په ظاهر کو باندې دغه انسانان وایي چې زه چلاکه یم او زه پوه یم او زه ذکاوت لرم، خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي، او دا ذکاوت نه دی او نه چالاکي ده، بلعکس د خپل ځان هلاکت ته کشکول دي.
بله ډاکټر صاحب، راځو اوس دې ته چې په خپله صداقت په ژوند کې څومره مهم دی. اول به په خپله شخص په ګټو خبرې وکړو، بیا یې کورنۍ ته او ټولنې ته. په پایل کې به درته وایي چې په خپله شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامېدلی سي.
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي، هغه د خلق خوښیږي. خلق غواړي چې ورسره معامله وکوي، او خلق غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي، او خلق غواړي چې دغه نه خبرې واروي، او خلق غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او دته ګټه ورورسوي. موږ تاسو الله امر کړی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. ای خلق، تاسو ایمان راوړی، د الله نه وډارسي او د رښتونو خلق سره تاسو اوسئ. یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مه اوسئ. تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل د رښتونو خلق سره تاسو باید ولرئ. نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکۍ د دروازې خلاصوي، او دا رښتونکی انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی. او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ورباندې وحی راغله، نو خدیجې رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې کله لا یخذیک الله ابدا، حتما الله بریا درکوي، وي ته بریالی، الله دې نه شرموي، ځکه چې ته په خپلو خبرو کې دروغ نه وایې، ته صادق الامین یې. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب و، د مکې مکرمې قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د دې پیغمبر شي، هغوی ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی. نو ډېر زیات د قرآن کریم آیتونه دي، او د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید رښتیا اوسېږو. واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، سورة مریم سورة پنځم نمبر آیت دی. اسماعیل علیه السلام د نورو پیغمبرانو د ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دی خو لومړی ګټه یې دغه ده چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي، خوشحاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ده ټول ژوند یو قسم ته وي، دا دوه مخیزه ژوند نه لري. یا په بله معنا باندې چې د ده په زړه باندې وي، هغه په خوله باندې هم د ده وي. الله جل جلاله برکت اچوي د ده په خبرو کې، د ده په کاروبار کې، د ده په بزنس کې. حتی که چېرته دی تاوان هم وکوي، رښتونکی وي، بې ځایه قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې، الله جل جلاله د ده په کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي، ځکه چې دی چې دی مطمئن دی د خپلو خبرو نه، د خپلو وعدو نه، او د خپل شخصیت نه. نو دی یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنا باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دی عمل کوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دی صادق وي چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه باندې امر کوي هغه باندې کښنه چې ورته نه کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسېږي، او د خپلې کورنۍ سره صادق اوسېږي، د خپلو ملګرو سره صادق اوسېږي. دا به د خپلو ټولو ملګرو، دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې به دای به یو ښه شخصیت وي، او دای به یو مطرح وي، یو الګو وي، او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي، او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثر خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي. نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي، نو انسان هر چېرته باید صادق اوسېږي. هغه که چېرته په لیکنه کې وي، هغه که چېرته په سوشل میډیا کې وي، هغه که چېرته په بزنس او تجارت کې وي، که چېرته په کور کې وي، چې تر څو دی خپله مطمئن او نور ماحول ته هم دی اطمینان ورته ورکړي، او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوښیږي او ورسره معامله کوي، او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي هغه نه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره موږ او تاسو لرو، وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بله لرې کوي، او د ده عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صلی الله علیه وسلم امر کوي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الکذب ریبه والصدق طمأنینه. وایي هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي. او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي، او د رښتیا ویل چې ده اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی، چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي، نو جهنم ځای دی، او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل، او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کیږي، او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی سقساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمې په ولا وو چې پټوخ باندې به درو باندې ویل چې راشي غراغې لورا او استاس رمې وکړه او چې ویل چې راشي لورا غې رمې ورنه باش کړي خلک به ټول ورته ډول وغه نو د وې چې زټوب سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لورې شتم راغلی وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي خلک هغه پیژني هغه بیا ملاحظه کیږي خلک دغه خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری چکیږي او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي د دې انسان په کار کې برکت نه وي په ژوند کې برکت نه وي په صحت کې برکت نه وي نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خري نو دغه انسان چې دروغ وایي دغه د مړي مثال لري دا متاسفانه چې د دې زونه د دروغجن انسان زونه مړ دي نو دا بیا خبر ده چې به بخي ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکس کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی د ما لپاره ژوند دی حتی که په تبه انسان سر هم ځي بیا انسان باید دروغ ونه وایي نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسان سره وران دي او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې د فلانی چې دی ستاسو په مقابل کې خوري ښه نظر لري او ډېر عالی نظر لري او ستاسو سره هستن سوز نه لري نو علما جواز ورکړي چې دغه دروغ شي دا چې د مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غوړ سره رلند کړی دا جواز لري او مناسب په جنگ کې دروغ ویل هم وایي دا جواز لري چې ترڅو جنگ وي او انسان وو اړ شي خپل دښمن باندې کوي به شي بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د خزه او د خوند تر وبین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي نارینه کې خپل خزه د مثال په باندې د خزه بعض طلبات یې نه شکر کوي دا یو څه خاص سید زبرد او کوم یعنی په خاص حدود کې کډرو ورته وایي دي هم ان شاء الله استحرج نشته خو دا سنوي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي او د اهداف د سپیشلی دی پاک دي چې دوه زونه سره نږدې شي د خزه د خوند تر مابین محبت زیات شي د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خبره کړو په دوه وجه باندې یو مصلح انسان کولای شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیر دروغ مختلف دروغ سره کړي وزل په مروزه لوی شي لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډاریږي به ورسره لیکي د پلانټي روز او د سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري نو سپین وي که تور وي که زیر وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې
بله ډاکټر صاحب یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان غلط انسان دوکه باز انسان څه رقم درک کړي څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کیږي
دغه شک نشته چې ګیرې په یو وخت پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبي وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه باندې کړی خو حتمن پیژندل کیږي نو دا ډیره مهمه مسله ده زما ټول دوستان دغه مشوره ده چې په خپل معاملاتو کې دوی دقیق اوسيږي او دا تعامل چې دا څو دایره لري یو عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار فرصت مخامخ کیږو او سره سلام کلام لرو او بل دایره ده زموږ تاسو هغه لاند کوم کسان چې په دفتر ملګری او د مثال په توګه باندې بد ځنه دوستان دی لاند دغه لاند بل دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ تاسو کورنۍ دایره ده دغه بل دایره ده کورنۍ کې هم ځین انسان ډیر لاند دی او ځین انسان چې په دویمه دایره کې نو معاملې کې هیڅ دغه چې د هڅه سره معاملې ونی شي مخکې د نشي انسان سفر ورسره نیو کړای نو هغه باندې باور ونی شي بل لاس کوم معاملې امتحاني معاملې ورسره نیو شي هغه باندې باور ونی شي ځکه د انسان په جندره د خپل تخصص دی دا یو لوی کار دی او سخت کار دی او نسبه متاسفانه چې ډیر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې د تعبیر وانز ډیر معذرت غواړم چې هغه جنوران دي متاسفانه چې بلکې حتی قران کریم وایي چې بل هم ابل نعم د حیواناتو هم اوی بد انسانان دي نو انسان باید ډیر ذکی او ډیر هوښیار اوسيږي د هر چا سره باید معاملې ونه کوي په هر شي باندې باید باور ونه کوي یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی دغه سره حتی معاملې هم ونه کوي نو زما خپل عادت چې سره زړه تعامل کوم دغه هغه جن زړه معلوموم چې څوک دی د اصل څوک دی دا چا ماته را مرسي کوي ځکه دا ډیر زیات مهمه ده چې په رابطه باندې معلومات وشي زما دراتون کې د ټیوټي پروګرام دی یو ترینر دی متخصص د بحرین دی د هواد نه دی زه اوس ورته مرتي شوم تقریبا 2 میاشتې وشوي خو چا چې زه ورته مرتي کړم دا دوی ورسې فائدې تقریبا 50 کلن ملګری دی نو دا غنه ماده په رابطه باندې معلومات واخستو دا انسان څنګه دی فکر یې څنګه دی دا معاملات یې څنګه دی ډیر ګټه ټول ورته کړه د ملګری سره دا غنه ورسته ما ورسره معاملې وکوله دا چې انسان سره استا انزور خبريږي عکس ورسره خبريږي ستانو ورسره خبريږي د انسان سره او دا انسان ته ونه پیژنې چې د بیک گراوند څنګه دی نو تبي خبر د کلاس انسان باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متصفه د صدمه رسول دی او بیا ضربه رسول دی نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معاملې کوي خاصتن د معاملې په صورتحال کې ډیر زیات باید هغه کوي تاکید وکړي دغه جرل دغه اصول دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړو معلوم
ډیر زیات مننه تاسو ژوند او سلامت اوسئ
احساس نه هم مننه کوم
دوستانو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوي په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس 2125 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره ما د ځل ومه ورس کې مو یو بار بیا د اونې د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو مسایلو د تحلیل سره کوربه دا اونې خبرې کې چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکارېده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیست معلومات هم درته لرم خو تر هڅه لومړی د تیرې اونې مهم سیاسي ټکي د دوه غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولي د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي موږ د ځخو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې د غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنی نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او بیا دا لپاره چې طالبان خوشاله کې نو زه فکر کوم چې بیللی ټولنه هم کوشش کوي چې داخل اقدامات دهس تنظیم که تر تو بوره بده که زیاد خند یا بحانی پیدا نشه
که چیره طالبان ورد نسی وده دلتا وده کانفرانس ده دا با دوی ده جهانی طولنه ده قهر او غضب سر مواجه که جهانی طولنه با هم دعوائی چه دا خلق سر تنبه ده دا خلق لجوج ده دا خلق نواره چه ده خپول و خلق و سر خبری وکه
لند وقت که ده نیم میلیون نور و کدوالو ده راستانه دو اٹکل د ملګر ملتونو سازمان وایي 20 میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هیواد شي
تاسو کومسمن کار دی او موجوده حاکمان نو شي کولای چې د دې هغه وختونو ته رسیدل او دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري لکه د زده کړې مسله ده سرپناه
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو د رغولو د هڅې ښکار شو ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي پټاکونو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل دهغه ګوند 15 ګوندونو سره ائتلاف کړي. روري صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غوښتنه کوي.
دیکھو قانون سازے دا پارا دا حکومت جوڑوڑا دا پارا بالکل تیار ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمبار کو تم کھڑے دے کہ حکومت پہ جوڑو ہو کہ دے ہر کوشش نو باوجود زمین دا ہر کوشش باوجود زمین حکومت نہ جوڑی یس من بیا پوزیشن کی تینو خپل طور پر پارلیمنٹ کی پلیٹ ہو اور زمین دا ارادہ نشتا زمین با ماس ریزگنیشن کی یا پارلیمان دا بوائکاٹ
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبرورۍ په 13مه جوړېدونکې د دوحې غونډې په اړه وویل، طالبانو دې غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي، غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط و چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوحې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی، خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوحې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوحې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنی نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کړي. نو زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نه شي. نو که په اوسني غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو دا استازو او دا افغان د مدني ټولنو دا استاز سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی. او واقعیت هم دغسې دی، د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی. او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بل غاړه د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوحې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاده ناستې د دوحې غونډې ته د غوره چمتووالي په موخه نیولې وه، تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي وجې دغه ته ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د خپلو خلکو موجه مشروع غوښتنو ته غاړه کښېږدي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیره اونۍ القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له اووه کالو راهیسې عمان کې نظربند ساتل شوي وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست و لوګر کې خپلو کلیو ته وګرځېدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل او 15 کاله ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له اووه کالو راهیسې عمان کې نظربند وو. طالبانو نه دا روښانه کړي چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معامله شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوحې د غونډې په درشل کې خوشي شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازۍ بدله شوې. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ یې لا هم له پاکستاني زندانه راستنېدو ته په تمه وه، په اړه یې د پاکستان پوځ ته نږدې یو مهم خبریال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبیدالله اخوند د پاکستاني ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړه شوي دي.
ملا عبیدالله اخوند پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیوه، او په شکنجو باندې پاکستان په زندان کې وو. همدارنګه د طالبانو یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې د طالبانو اوسنی مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو او شکنجه ورکړو. بیرته موږ د امریکا په خوله باندې خوشی کړ.
طالبانو چې امریکا یې د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړي، له پاکستانه یې د ملا یاسر د راخوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کومه رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په دې قانې شوی ده چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 483,000 نور افغانان هم له پاکستانه راستانه شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمي بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنی دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. او چا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 3.2 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل د افغانستان د اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هېوادونو څخه هېواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو تر رسیدن از فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی هغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هېواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د ستنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یا چولي. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه هیوادونه دي چې وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدید اندېښنه څرګنده کړې، او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خفه شوي وغړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړ، او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي، او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 18 راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي، او تر خوای د وسلوالو د کورنیو د غړو شمیر له 4 تر 6 زرو کسانو پورې اټکل شوی، او په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ افغانستان کې د طالبان حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یوه مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشته تویلي تر هغه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه وی کړی په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړی، ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکی حکومت جوړ کړي، او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخ ونیسي.
موج جوی بډه بایډن ته کجو بایډن ته دغه خیر تو بوکو چې زری پیسې لا وکوله مکسم جنگ ته وتسخ شو دی په خو بسله اوس موږ افغانان هم باید لږ دا پرده سره ورکړو. خیر ده، یو لاس کله دې پرېږدي، موږ د پرسمیت نه پېژني، ځکه داسې دی خو مو په مټیو په ګوړو په حلواو نه دي بسلي، د کوتک په زورم یې استلی دي.
خو په ورته مهال طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی د سیاست په انزوا کې نه دي او له ډېرو هیوادونو سره ښه تعامل لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تېره اونۍ لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خبره به د چا په ضد نه کارېږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغوی اندېښنو ته وه چې د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اورپکي شته.
تاسو مطمئن اوسېږئ چې دا تشویش ونه کوئ چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته له دې نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بله لار نه لري.
او له هیواده بهر خبرې دادی چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوي، د وی ونې په تیرېدو یې پایلو ته پام لا هم دغه هیواد کې نوی حکومت جوړ شوی نه دی. دغو ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف له خپل اړخه خپل رور شهباز شریف بیا صدر اعظم ته را وړاندې کړې او لور یې د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې. خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به یې زوی ته صدر اعظم ورکول کېږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلې، خو د پوځ د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظم ترلاسه کولو څخه شاته شوه. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداری ورکړی چې په غلا شویو رایو دې څوک حکومت نه جوړي. هغه له خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظم ته نومان کړی او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار وي، ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړی دی چې کله کیږي ور زړه کو به حکومت په جوړو. خو کده دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي، نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کینو، خپل رول به پارلیمان کې پلی کوو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن کو یا پارلیمان نه بایکاټ کو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې اتمې نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې. خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري. کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړو، ځکه شهباز شریف دا مهال ملتپالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي. په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو. بلخوا د پاکستاني استبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو. هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت یې کابل ته سفر کړو د امریکا په امر یې ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی. فضل الرحمن په امریکا تور لګولی چې د اسرائیلو د دښمنۍ او فلسطین له امله هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی و چې د دغو تورونو تر څنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیسیون کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی. ملا فضل الرحمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربند ژمنه هم وړې وه. بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاست سوالو پالونکي او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوړي له خپلو ناکامیو وروسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي.
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم صحیح ده، خو په پېښور کې هم یو پنځمه درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی.
پیسې
کی اتنی پسند آئی لوگوں کو، دومره د عوایدو د راټول کولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان د
تابعیت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړ و هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوې ده په ټاکنو کې.
او قطر چې هند ته د ګازو مهم صادرونکی او د هند د 8 لکه کارګرو کوربه هیواد دی، تېره اونۍ په یوه بېساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو 8 پخواني افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوی و بخښلي او ټول هند ته ورخوشي کړل. د دوو کسانو له ډلې ځینو یې نوې ډیلي ته په رسېدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیمې مداخلې په پایله کې خوشې شوي دي. نوې ډیلي د 2022 کال په اګست کې د دوو کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د 2 میاشتو لپاره په خبرو اترو بوخت و او دې قضیې د دوهې سره اړیکې ننګولې وې. دا په داسې حال کې ده چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته ښکر په ښکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي. او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نومان ډونالد ټرمپ تازه څرګندونو چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو ګواښ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندرې راپورته کړي دي. ټرمپ ویلي که بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري، خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی او ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغې ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړې ده. یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی دی چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي. بلخوا جو بایډن د ټرمپ وروستۍ څرګندونې احمقانه، شرمونکې، خطرناکې او پردۍ بللې دي. هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ټرمپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی. اوس هم ټولنیزو شبکو ته سرخکاره کوو. تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزي پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپي کول توده موضوع وه. هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري، پلویان یې وایي حکومت یې د حوزې پایلې څنډولي او د اعتراض په مهال پاکستانی پولیسو وو پلویان هم ویشتلي چې یو ترې مړ شوی دی. د محسن داور ټپي کېدل د پخواني ولسمشر غني، منظور پښتین، امرالله صالح، افراسیاب خټک او ګڼو ملتپالو لخوا غندل شوي دي. دغه راست په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتنې ته له علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی. محسن داور چې پر پخه په ډزو لګېدلې دی، پیښې له هغه خپه شوی پی ټی ایم یو بار بیا د داور په ننګ باندې درولې او منظور پښتین ټینګار کړی چې له محسن داور سره دی او پلویان یې هم کلک ورسره ولاړ دي.
ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسېږي، ځانونه ورورسوي. موږ د دغه حالات کلک مخالفت کوو، موږ د دغه واقعاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې موږ خو د الیکشن والا نه کوو، پرون په شانګلا کې عام پښتانه
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو 4 لسیزې تیرې شوې، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوې دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړولو پر مهال د کابو 100 ښځو او نارینه ډله ییز قبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر موندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو له غړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولې دي. نور حال په دغه رپورت کې
د خوست داش میروسیدونکو د مرکز اړوند د سړبني پښیمه کې د شاو فاصله مړو پر یو پخوانی دلیس خبر راټول شوی دی. په دې دلیس خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سارا وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلې پکې وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعض وسایل موږ پیدا کړل چې مثلا یو سات د چې دا موږ کله ګوګل ته ور کړو نو دا تقریبا نس وخیا چې په 1900 او یم کول کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله موږ ولې غلې تاریخ په شای د اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوی دی. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلې دی یا کوپلې به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلې کې بعضې مرمۍ ښخې وي او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونه باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دی د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید، بیا مو چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی، خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل دل چې پورته د څربنی یا د وچه خړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکوښو کسانو د کورنۍ غړي وایي دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زورونکو حالت دادی چې د وخت واکمنو به چکم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به ان خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډلهیز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغانستان کې د نوي کال او نورو جشنو ترڅنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګل فروشۍ کوڅه به د ګلانو لاخیستونکو ډکه وه، سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو ترڅو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي طالبانو اووه کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پوښتنې ترې څوک نشته. او تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت د یوې دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخښنه وغواړي، ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یوه اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل پلوه یو شمېر فعالانو بېرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا وه چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي، او زموږ غوښتنه دا دی چې تر د مخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړي د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی، او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پوښتنه کوي تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف کړي.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب امارات په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترين درمسال پرانیست. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب امارات د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کانی 25000 لوی تختی او د لمر د تودوخې کمول لپاره ایټالیا نه یخ خاصیت لرونکي مرمرین کانی وروړل شوی دی. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې وې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر ازکارانه ډول 690,000 وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتر دی یو مشواندې د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چې نوی ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنۍ په مصنوعي ځیرکتیا سنبال درې کلن ماشوم روبوټ جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړین جلې په نوم دا روبوټ د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړ چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهان ویلی ټونګ ټونګ ماشوم روبات حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبات فزیکی وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساینس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپله هم کوي. او د ماشومانو خبره چې راغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه در پیژنم چې د مرګ تر شیبې پورې د دوه کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرینبرګ چې په شل کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه ورګرځولي وو ځکه هغه د شلو کلونو په عمر هم د دوه کلنې ماشومې په قواره وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلند کې بې مودې زیږېدلی وو او د زیږون پر مهال یې وزن یوازې 1.8 کیلو وو. هغه مهال ډاکترانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نه شول او بالاخره ډاکترانو له بې شماره ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سندروم ایکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علته او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولۍ او نورو ناروغیو ښکار شوه مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندی پاتې شوه او خبرې هم نشوې کولی خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څه هم د مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 9.5 سانتي متر ته، خو ټول عمر د 2 کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې مورې وایي کله چې بروک 14 کلنه شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداری خوند ورکو. او زموږ د نن اومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هره اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سید شینواري سره مه هېروئ.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
چا ہے غمنا تا